د ماسپخین دو بجې دي. زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. قدر من اوریدونکو، د ازادۍ رادیو دا یو سات خبرونه د ازادۍ د ازادۍ رادیو د ځانګړي پروګرام روختیا د ژوند شتمنۍ لپاره ځانګړې ده. په څو شېبو کې سالم محمد صالح د دې خبرونې د وړاندې کولو لپاره سټوډیو ته راځي، خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د همدې خبرونو سرټکی، طالبانو د کابل پوهنتون استاد فیض الله جلال چې پرون یې ونیوه متعصب انسان بللی. ایران وایي تل یې له افغانستان سره د سوداګریزو او اقتصادي اړیکو پیاوړتیا غوښتې ده، او د پنجاب ایالت په مری سیمه کې د درنې واورې له کبله د بندو سیلانیانو د ژغورنې لپاره عملیات روان دي. بشپړ خبرونه ویاند احمد تکل. د افغان نړیوال سازمان د کابل پوهنتون د استاد فیض الله جلال د سم دستي خوشې کېدو غوښتنه کړې. ښاغلی جلال چې د رسنیو له لارې د سپینو خبرو او انتقادي لهجې په خاطر نوم لري، د راپورونو له مخې پرون طالبانو په کابل کې له خپل کوره ونیو. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد پر ټویټر په یو بیان کې استاد جلال متعصب انسان بللی او ویلی دی هغه په ټولنیزو رسنیو خلک د نظام پر ضد هڅول او د انسانانو له عزت سره یې لوبې کولې. ښاغلی مجاهد پر فیسبوک د استاد جلال د هغه پوست یوه کاپي هم زمیمه کړې ده چې د ډیورنډ کرښې پر سر د طالبانو او پاکستاني ځواکونو وروستۍ نښته یوه ډرامه بلل شوې. خو د استاد جلال لور حسینه جلال ازادۍ راډیو ته ویل چې طالبانو یې پلار بې دلیله نیولی دی. په کابل کې یو شمیر ښځو د یوې اعتراضي غونډې په ترڅ کې د استاد جلال د سم دستي خوشې کېدو غوښتنه کړې. د ښاغلي جلال توقیف پراخ وبخی پر ټولنیزو شبکو هم پراخ غبرګونونه پرولی دي. په داسې حال کې چې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر په رسمي سفر په تهران کې دی، ایرانی چارواکو ویلي دي چې دوی تل افغانستان سره د سوداګریزو او اقتصادي اړیکو پیاوړتیا غوښتې ده. طالب چارواکي وایي د طالبانو د حکومت پلاوی به د دې سفر په ترڅ کې په ایران کې د ډیره افغان کډوالو پر ستونزو او د افغانستان د اقتصادي بحران د حل پر لارو له ایراني چارواکو سره خبرې وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت تهران ته د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ د افغان پلاوی له رسېدو سره سم په یو بیان کې یوازې همدا لیکلي او نور جزئیات نه دي ورکړي. له ښاغلي متقی سره د اقتصاد او صنعت او سوداګرۍ وزیران، د افغانستان بانک لوی رئیس او د څو وزارتونو معینان په دې سفر کې ملګري دي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند احمدالله وسیق د پلاوی د سفر د اهدافو په اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
دغه هیئت به د افغانستان او ایران د اړیکو د لا پیاوړتیا، همدغسې د تجارت او صنعت په برخه کې، همدغسې د سرحداتو پر موضوعاتو باندې او په یو شمیر نورو موضوعاتو باندې به له ایراني چارواکو سره خبرې کوي.
د طالبانو مشرانو له دې مخکې هم څو ځله ایران ته سفرونه کړي، خو د زمري په څلورویشتمه پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته دا لومړی ځل دی چې د طالبانو پلاوی په رسمي سفر ایران ته ځي. په اندونیزیا کې ایسارو افغان پناه غوښتونکو او زرګونه نورو کسانو نن له کډوالو د ملاتړ په نوم یو کمپاین پیل کړی. زرګونه پناه غوښتونکي چې څه باندې نیمایي افغانان دي په اندونیزیا کې له نامعلوم برخلیک سره ژوند کوي او په تمه دي چې په دریم هیواد کې میشت کړی شي، ځکه د اندونیزیا حکومت دوی ته د کار جواز نه ورکوي. د کډوالو په ملاتړ په پیل شوي ټویټري کمپاین کې د ملګرو ملتونو د کډوالۍ پر لوی کمیشنرۍ UNHCR او د کډوالو پر نړیوال سازمان IOM غږ شوی چې د کډوالو له کړاوه ډک ژوند ته پام وکړي. شاوخوا یوه میاشت مخکې یو افغان کډوال د اندونیزیا په سوماترا ټاپو کې د ملګرو ملتونو د دفتر مخې ته ځان وسوځاوه. پناه غوښتونکي چې ګڼې ښځې او ماشومان هم په کې شته وایي له یوې لسیزې ډېره موده کېږي چې په اندونیزیا کې سر پاتې دي، خو څوک یې غږ نه اوري. اکثر د پناه غوښتونکي استرالیا ته د تلو په تمه دي. لازادی رادیو خبرونه اوري. د پاکستان د پنجاب ایالت په اړونده مری سیمه کې د درنې واورې او توپان له کبله د بندو سلګونه سیلانیانو د ژغورنې لپاره عملیات روان دي. د سیلانیان په مری کې د سخت یخنۍ له کبله بند پاته دي او درنه تلفات هم لري. د راپورونو له مخې په دې پیښه کې د یوې کورنۍ د اوو غړو په ګډون ټول 22 کسان مړه شوي دي. د پنجاب اعلی وزیر عثمان بوزدار پرون پر ټوټر ولیکل چې په مری کې باندې پاتې ټولې کورنۍ دولتي ودانیو او هوټلونو ته رسول شوې دي. د پاکستان د ژغورنې ادارې پرون وویل چې په قربانیانو کې لس ماشومان، دوه میرمنې او لس نارینه شامل دي. د اسلام آباد پولیسو د یو چارواکي د کورنۍ وغړي هم په دې ډله کې دي. چارواکو پرون وویل د پیښې قربانیان د شپې په اوږدو کې په خپلو موټرو کې پاتې وو. د دوی په وینا ډیری کسان د وجود د تودوخې د کمیدو او د کاربن دای اکساید ګاز د تنفس له کبله مړه شوي دي. په قزاقستان کې له څو ورځو پرله پسې اعتراضونو وروسته داسې ښکاري چې ولسمشر قاسم جومارت توقایف خپلواک د یو لړ اقداماتو د عملي کولو له لارې بیا ټینګ کړی دی. د دې اقداماتو په نتیجه کې دا له تشدد ډک اعتراضونه تر ډېره غلي شوي دي. د ملي امنیت کمیټې چې د شوروي اتحاد د محل له کی جی بی سره انډوله اداره ده پرون اعلان وکړ چې د کورنیو استخباراتو ځواکمن مشر کریم ماسیموف د ملي خیانت په تور نیول شوی دی. د ملي امنیت کمیټې په یو بیان کې ویلي دي چې یو شمېر نور چارواکي هم نیول شوي خو جزیات یې نه دي ورکړي. شپږ 50 کلن ماسیموف چې دوه ځلې د صدر اعظم او یو ځل د پوځ د لوی درستیز په توګه دنده هم ترسره کړې ده او د پخواني ولسمشر نور سلطان نظربایوف له نږدې کسانو څخه ګڼل کېده د پنجشنبې په ورځ ونیول شو او په همدې ورځ هم له دندې لرې شو. نظربایوف که څه هم په 2019 کال کې له دندې لاس واخیست خو د جنوري تر 15مې پورې چې توقایف د ملي امنیت د شورا مشري په لاس کې واخیسته د هیواد په چارو کې مهم لاس درلود.
روغتیا د ژوند شتمني. روغتیا د ژوند شتمني پروګرام